یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان یې د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې. هغې زیاته کړي یو ځل بیا به دا هیواد یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز پل علم ښار کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخ شي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي ډېری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي یو کال وړاندې طالبانو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه منحل کړه چې د جنسیتي برابرۍ لپاره یې کار کاوه. د هغې په خبره په دې کار سره اوس ښځې له دې بې برخې شوي چې قانون ته لاسرسی ولري او ډېرې ښځینه قاضیانې او مدافع وکیلانې اوس دې ته اړ دي چې د خپلو مهارتونو د کارولو پر ځای د خپلو ماشومانو لپاره د ډوډۍ د برابرولو په خاطر سوال وکړي. د هغې په خبره دې ته وایي بې عدالتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان ولایت کې له سوونو افغانانو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره دغه مرستې د دې لپاره شوي چې پرې موسمي اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډېر بنسټیز تاسیسات په تېره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونو اوکراینیانیې په دې سړه هوا کې تیارې ته کینولي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. دا لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پای لوبه یې د ډسمبر په 13 ده. د لومړۍ ورځې پرته یوه لوبه پکې شوې. تر اوسه له مالویش سره سم هره ورځ څلور لوبې شوې. د نن په لومړۍ مسابقه کې سویس له کامرون سره ده مخ کېږي. د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازدیګر 15:30 بجې ده او د پرتګال او غانا مسابقه د ماخوستن په 8:30 بجو او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي لام زیات شمېر افغانان له خپل هېواده د تېښتې په حال کې دي او د هغو چې وتلي دي وضع ښه نه ده.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختېږي، ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمېږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کېږي.
طالبانو د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوم ځل لپاره د شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي.
The Taliban will deserve the world's condemnation.
The Taliban د لاس او پخې د پریکولو او په عام محضر کې د سنسرولو په شان بیرحمانه او افراطی اقدامات بیا پیل کړي د نړیوالو د غندنې مستحق.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په اړه اندېښمن دی.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي.
د فوټبال د نړیوال جام په اړه هم یو رپورت لرو چې نن پکې څلور مسابقې کیږي او دا هم اوري چې په کندوز کې لغه وخت رئیس چې طالبان وخت رسیدلی د نسوارو خرڅلاو ډیر شوی.
طالبانو راتک سره د نسوارو نرخ لوړ شوی. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمیر افغانان له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه د تیښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ دا مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
په افغان خبریاله خاطره نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویر لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده دلته ختميږي هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو ته اندښنې ورده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کې سونه رن کړی.
دا وای پورستیو کې د پاکستانی پولیسو لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنی قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سموده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستي نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنی ویزې پای ته رسیږي که خپل ویزه تمدید نکړي قانوني چلن سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره له حصہ یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور له هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حق برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپل سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ نه مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپل ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره تر سره کړي.
There are 2.3 million Afghan refugees.
اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنه رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 5 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
په
افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ خزی اون جونې د بخانی حکومت کارکونکو او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکونکو د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لګې کې شامل دي.
نو موړې وای د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بیزای شوې په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دی خو 4600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته له یو ان ایچ سی آر سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تی 2023 میلادي کال لپاره له نګدی 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغه هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالی کمشنری له نړیوالو ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نګدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقوقو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی اس ټی او یا د سیمه ایز امنیت د سازمان په غونډه کې اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو امکانات ډېر شوي. خالي پوتین ویل د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د غشان د ترهګریز فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. جزئیات له محمد خاطر پر دې سوال.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو د غشان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تیرونی د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناست کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نور استمیزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګری د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي، پرته له شکه چې د سخت او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بي ځای دي.
زه خو په کړه د خبرو دوم چې د افغانستان په حدود کې د څوکۍ سره په دایمه توګه هیواد ته تهدید پکې کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز مقرره ډول اعلان وکړ د اسایه هیوادونو او د سیمې د هیوادونو ټول ته چې د افغانستان خاورې ته
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په و او یوم سرمشریزه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیرت کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګري او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دیرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
ل تاسو سره وو او یو به
طالبانو د یوې ونې په ترڅ کې د دوم ځل لپاره شرعي حدود په عام محضر کې تطبیق کړي. طالبانو د لوګر په مرکز پلی عالم کې یو شمېر ښځې او نارینه پرون د دې سربېره په درو وهلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دوی ته وار لمخه خبرداري ورکړی و. همدارنګه د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم تازه د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دغه عمل به د هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری په یو ټویټ کې زیاته کړې دا وحشتناک او هم خطرناک نه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده لرلې.
طالبانو د لوګر د مرکز پل عالم د فوټبال کلوب غالي کې درې میرمنې او نه نارینه د سلګونو کسانو مخې ته په درو ووهل. د لوګر و چارواکي چنې غوښتل د دې ساني په اړه معلومات له رسنیو سره په تفصیل شریک کړي او خپل نوم واخلي. اسوشیټډ پرس اژانس دومره وویل چې د تورنو کسانو عمرونه د 21 او 19 کلونو ترمنځ وو. طالبانو د دې صحنه د عکسونو او ویډیوګانو د خصو ممانعت کاوه، خو وروسته په خپل رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې په سلګونو کسان په کشکاری چې په لوبغالي کې ناشتي او د لوبغالي شاوخوا د طالبانو ډاټسن موټر راګرځېدلې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تیر اونې خپل قاضیانو ته حکم وکړ چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاری کړي. تر دې وروسته د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل که طالبان په محضر کې شرعي احکام پلي کړي له سختو انتقادونو سره به مخامخ شي.
که
طالبان د لاس او پښې د پرې کولو او په عام محضر کې د سنګسارولو په شان بېرحمانه او افراطي اقدامات بیا پیل کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي.
پلوګر کې د حدودو د پلي کېدو تر پیښې مخکې طالبانو تایید کړی و چې 19 کسان د تخار په مرکز طالقان کې په مترکو وهلې دي. له بامیان، هرات او کندهار هم داسې نه تایید شوي راپورونه خبر شوي دي چې پر یو شمېر کسان حدود جاری شوي دي. په عام محضر کې اعدام، د زنا په خاطر سنګسار، د لواطت په جرم پر تورن د دیوال چپه کول، د غلو د لاسونو پرې کول او په مترکو وهل په حدودو کې شامل دي، خو تر اوسه پورې د قصاص او د لاسونو او پښو د غوڅولو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د سیاسي حقوقي چارو کارپو حاتف مختار چې په سیاسي بحثونو کې ډېر کله د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، په دې نظر دی چې د طالبانو لپاره لومړی ټوب دا نه دی چې حدود تطبیق کړي.
تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسی منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي.
طالبانو د واک په لومړي دوره کې، یعنی له 1999 تر 2000 لومړي کال پورې، حدود او قصاص اجرا کاوه چې له دې کبله په نړۍ کې لډیرو انتقادونو سره مخامخ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د نړیوال جام په اړه باندې راپور واوري.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړی مسابقه د سویس او کامرون ترمنځ د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د یورګوای او جنوبي کوریا لوبه د مازګر 5:30 بجې ده. د پرتګال او غانا مسابقه د ماسختن 8:30 بجې او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې ده. د نن ورځې لوبه سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یو مسابقه بشپړ شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 2 ټیمونو برخه اخیستې ده چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 3 مسابقې کوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام تاریخ کې 4 ځله تلولي خپل کړې ده، له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو ټولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې 2 ګول وکړه. د اکشن به پورس په جرمني له اسپانیا سره مخامخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتي وخوري، د بل پړاو تک به خورا سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پروند جرمني ماتي او وړ مورس د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نشکاري ده. لا اتو ګروپونو په شپارس لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي او نیمایي نور به بیرته خپل هیوادونو ته ستنې شي. پراتونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمني او ارجنټاین په سیر ټیمونه به خپل مینو ته ستنې شي کبا په دوهم پړاو کې لوبې شي.
د فوټبال د نننیو لوبو په اړه مو واوریدل، خو یو شمیر افغان د فوټبال مینوال وایي که څه هم له نږدې نه دي توانېدلی چې دغه لوبې په سټډیومونو کې وګوري، خو په ټلویزیونو ورته ناست دي. دوی وایي هیله لري چې یو ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم په نړیوال جام کې وګوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فوټبال نړیوال جام له شور او هیجان ډکې لوبې، که څه هم سیالۍ په قطر کې روانې دي، خو دلته کابل کې هم مینوال کم نه دي. ښایي د مینوالو همدا مینه وي چې په کابل کې د کابل سټار په نوم د یو هوټل مسؤلینو د مینوالو لپاره دغلته غټ سکرین لګولی او د پیسو په مقابل کې خلکو ته سرګرمي برابره کړې ده. خو ښایي د فوټبال ډیر افغان مینوال چې اقتصادي ستونزې ولري، په یاد هوټل کې د سیالیو لیدو محروم وي. دوی بیا په خپلو کورونو کې په ټلویزیونونو د لوبې ګوري او وایي لیدو یې وشي بخوند اخلي. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو دوه افغان مینوالو امان الله او مجیب الرحمن ازادي رادیو ته ویل
په قطر هیواد کې چې لوبې پیل شوې دي او موږ په ډلیز توګه کله کله کینو ملګرو سره لوبې ګورو په ټلویزیون کې او کله کله انفرادي توګه خپل ګورو کله کله هغه سیمینوال سره ټولیګو چې یو ټیم پلوای وي
موږ به همیش تعقیبو او همیش ګورو په ټلویزیونونو باندې خو یو زیات تر د کم احساس کیږي هغه د برق نشتون دي چې زیات وخت پرشاوي کیږي او نه
په افغانستان کې د فوټبال د نړیوالو لوبو مینوال دا شکایت داسې محل کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویلي د شپې ورځې ازبکستان نه افغانستان ته راغلي وارداتي برېښنا نیمای تر اکمه شوې ده. دوی لامل په هغه هیواد کې تخنیکی ستونزې په ګوته کړې دي. د فوټبال افغان مینوال وی د هغې ورځې په هیله دي چې یو ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په شان د فوټبال ملي لوبډله هم د لویو لوبډلو په وړاندې په نړیوالو سیالیو کې وګوري. د فوټبال نړیوال جام لوبې د روانې نومبر په شلمه په قطر کې پیل شوې دي.
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست یم. اول بل نوري اسنوري نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په امریکا کې د شکر گزاري د ورځې لمانځنی او پکې د سلګونو افغان کډوالو ګډون ته پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې په تیر میلادي کال کې واکټر طالبانو له بیا رسېدو وروسته لسګونه زره افغانان امریکا ته ولېږدول شول. په لیکنه کې ویل شوی چې د ویرجینیا ایالت په یوه سیمه کې افغانان ماښامنۍ او د شکر گزارۍ له ورځې سره بللتیا ته اوربلل شوي وو. د فلمور غوښه او خواږه کچالو هم په خوړو کې شامل وو. دا مراسم د امریکایانو په کلتوري او دینی باورونو کې ریښه لري. په همدې خاطر هر کال د نومبر میاشتې په پای کې لمانځل کیږي. خود لیکنه لیکوال وای ډیر افغانان له دې ورځې سره بلدتیا نه لري او یا دا چې دا ځانګړي امریکایي جشن ورته چندان ځانګړی نه ښکاري. یو افغان کډوال چې په افغانستان کې تری ویل سیز زیاته موده له امریکایي ځواکونو سره د انجینیر په توګه کار کړی دی. واشنگتن پوسټ ویل هڅه کوي چې له امریکایي ټولنې سره آشنا شي. هغه ویل په افغانستان کې خپلوان او دوستانو پسې خپه شوی دی. یو بل افغان ویل افغانستان کې فلم مرغان خو چای غوخه نه خوړله. یو بل کډوال بیا ویلی چې انټرنیټ کې لټون کوي چې په امریکا کې د شکر گزارۍ د ورځې په اړه نور معلومات پیدا کړي. لیکوال د دې مراسمو دی او کوربل قبل ویلی دی یو هیواد له کلتور سره آشنایی دی وی ورځې کار نه دی او یو ان تدریجی ان پروسه ده. په کابل ښار کې 400 لاؤډ سپیکرونه لګول کیږي چې خلک پکې اذان واوري. په دې اړه هندوستان ټایمز ورسپانې ده فرانسې خبری آژانس راپور خپور کړی دی. پلیکنه کې ویل شوی چې طالبانو مسولانو تازه ویلي چې 200 دوکانونه او تشې ودانې په جماعت بدلی شوی. 200 خلک وکول شي په جماعت المنځونه وکړي. راپور زیاتوي وخت د طالبانو له بیا رسې دوه سره سم په افغانستان کې پر خزو محدودیتونه زیات شوی او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې حضور کم رنګ شوی دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب مشرانو ویلو چې بدلون کړی دی او د پخوا په مقایسه خلکو سره چلند نرم شوی دی. خو په دې وروستیو کې طالبانو مشر چې ویل کېږي کندهار کې دی د شرعي حدودو د جاري کېدو امر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکو تازه په تخار، بامیان او لوګر ولایتونو کې څو ښځې او نارینه د غلا او کور څخه د تېښتې په شمول د ځینو جرمونو په تور په درو وهلې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته ویلو که طالبان ظالمانه اقدامات بیرته پیل کړي د نړیوالې غندنې وړ به وي.
وار به شو کندوز ته په کندوز کې د نسوار یو شمیر پلورونکي وایي پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. د نسوارو پلورونکو په وینا په کندوز کې په اوس کې د نسوارو د تولید یو شمیر وړې کارخانې فعالې دي او په کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم نسوار وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار ښه تود شوی دی. که څه هم نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن عبدالله چې له 15 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې نسوار خرڅوي.
4-5 رقم نسوار دارم.
نسوارو کیاس بنوم نسواری
ز دلته 15 ډوله نسوار لرم او په مختلفو نمونه یديږي. دلته په کندوز کې هم نسوار جوړيږي. موګل تخار او اقچی ولسوالۍ څخه هم نسوار راوړو. یو پوره نسوار لسونی ولې تر 15 افغانۍ پورې قیمت لري. شنه او تور نسوار ډیر پیرودونکي لري.
پنځه کلن نعمت الله چې له 15 کالو راهیسې د کندز ښار د چوک څیرمه د سړک تر غاړې نسوار پلوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو راتګ سره د نسوارو پیرودونکي زیات شوي دي.
طالبانو راتک سره د نسوارو نرخ لوړ شوی او پیریدونکي هم زیات شوی دي. پخوا یو من شنه نسوار په 1200 افغانۍ وو، اوس 2000 افغانۍ ته لوړ شوی دي. دلته موږ کونړي، ننګرهاري، تخاري او کندوزی نسوار لرو. خلک وطني نسوار ډیر اخلي.
پنځه دیرش کلن محمد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه ویل ځینو خلکو سره چې د ناسته ولاړه درلوده هغوی نسوار اچول او په پایله کې دی هم نسواري شوی دی.
نسوار خو ډېر مضر شوی دی، د غاښونو لپاره، د خپل ځان لپاره ډېر مضر شوی دی. د غاښونه ډېر خرابوي وروره. دغه لپاره خلک ته توصیه کوو چې نسوار مو ونه وهي وروره. نسوار چې دی ډېر مضر شوی دی.
هغه زیاتوي چې د نسوارو زیات مصرف له امله غاښونه خراب شوي، د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي. دا چې د نسوارو اچول څه زیانونه لري او انسان په کومو ناروغیو اخته کوي، په دې اړه ډاکټر شیر محمد فیضی ازادۍ راډیو ته وویل.
او په طبي لحاظ باندې نسوار چې کله دی دا امکان د دې شته چې سړی خوله زخمی کې دا زخم امکان لري چې کله کله د غاښو یو مرض دی، جینجیټوایټس ورته وایي، کېدای شي په دې باندې سړی منتن سي. او که چیرته دایم وخت لپاره پاتې سي خوله زخم کې امکانات دسته چې کینسر شي یا د خولې سرطان د نسوارونه جوړ شي. منتن نو په کل کې یا په مجموع کې نسوار کول د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خو یو شمیر خلک له نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو لطف کولو څخه ډډه وکړي. پخوا په افغانستان کې نسوار په دودیز ډول جوړېدل، خو په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغې نشهیي پدیدې د تولید فابریکې جوړې شوې، په ازادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته یې وړاندې کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او نظر افغانستان بکاتا پی گٹا رسی گی پیسی دی او تما نیما اور تد افغانان کی گی او دام بے جے الاڈی سی او افغان زړو افغانۍ سره مساوي سي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل سي یا ولګول سي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي، په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درکه دوله سره ته خاطر ولایت من تماس ولګي او دا مې شکایت ده چې طالبان د روتخانه به درکه ته جرګه ده د خلکو ځنې د ملت مې پر موټر باندې 30-35 روپۍ اخلي. ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی؟ ولې سودا کوي؟ ولې خرڅوي؟ خدای 50 کاله یا 100 کاله ایا کاله کې دا جغل نه دی خرڅوي، ماویله سوي نه دی، سودا سوي نه دی. لیکن نن دا 2 کاله کې د دوی دولت راغلی دی، دوی ماویله کوي، دوی څه خرڅوي؟ ولې خرڅ کوي؟ ولې دا ملت سودا کوي؟ ملت خپل بې خصاب پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لار یک پر خرڅوي، صاحبه د سرپال دپاره یا د تعداو دپاره. ولې خاص دا څه ظلم دی؟ ولې دا ظلم د ملت سره وشي؟ ولې د رعیت سره وشي؟ لویه ردغانه ده، د دعاوی نیولې ده، تاریان د دعاوی او لونړ دعاوی یې کړې. دا ټوله دوی اجاره کړې، اجاره یې اخې. ما ځان د لوړو چارواکو پورې ورسېد، دغه اجاره بنده کې او د جاغال یله کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شئ. زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼه azadiradio.com لارې هم د سهار لوو د ماخام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لارې واوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دی. ورزولاندو خبرونه ته د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون خوده لای او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به د هیواد بیا یو خطرناک لارې تسیخ کړي. اميري نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناک نه ښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه خي. همدارنګه په یو بل ټویټ کې بیا غلی اميري ویلي ډیری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس لخپلو ورته او کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاسوګ دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډلیز امنیت د تړون سازمان سی اس ټی او په غونډه کې افغانستان د سیمې د هیوادونو ته د ترګري د پراخیدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبانو بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان کې له سوونو افغانانو سره نغدي مرستو خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لورو پتو سیمو کې له 2400 جنګالو سره مرستې کړي چې پرې موسمي اړتیا پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. سویس او کامرون مخ دي، یوروګوای جنوبي کوریا سره لوبه کوي، پرتګال او غانا لوبه لري، او برازیل او سربیا مخامخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تر لاندې د میور صدا اجمالان په قربتوب نور بس دی پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 15مه په ټول نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالي ورځ په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې خزي له ډیر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالي لمنځوړلې شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عام پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوی چې له خلونو او لسیزو راهیسې پکې خزي له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالي کله د کورنۍ تاوتریخوالي په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالي په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالي یا له سیاسي موهید څخه د خزو د حسوولو په بڼه. په دې خبرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوي چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د خزو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عام دي، قربانیان څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاته او تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میل مان را بللی دي. په د افغانستان د پوخانی ولسی جرګې غړي ګلالی صافی او همدارنګا د خزو د حقونو فعال نزیفه احمد شاهی له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او د بحث تر اخله. زه به پوښتنه له نزیفه احمد شاهی پایل کوم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجود دي؟
سلامونه ونې کې هلي تاسو ته هم اندرنګ درنو او ریدونکو ته مننه کوم ته بلنه ورکړم. کوم ودان نشه مشهیم د کابل څخه تاسو سوال ته درځو. او کوم تاسو د خپل په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاص لاسه کوم چې دوی خزر دی وسیلی سترګوري د انسان سترګو هیڅ کله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه.
او اکثریت موږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجه لري د بل مرغه هغه منفي نتیجه چې لري هغه موږ د رواج په حیث د فرهنګ په حیث موږ هغه مخته وړو. موږ په خپل ځان باندې هغه ناوړه او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته هغه موږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي پلار ته سویلی نه شي وایي خپل ستا ژوندي ستا شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ څه نه شم ویلی. خاوند دې ده باید د هغې تابعداري باید وکړي هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. سمه ده که چیرې خاوند داسې وي خو ښځه بیا څه شوه هغه خو یو انسان خپل اراده لري خپل شخصي ژوند لري هغه هم یو بشر ده هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به وایم خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ حق نه لري چې غږ پورته کوي څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو موږ ومنو وایي خاوند دې باید تابعداري وکړي هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې تقریبا د یو کال نه ډیر وخت تیر شو اخر دا مجبور شو لاړو چای ځانګ محکمې شهري ته هلته ولاړ زه یې وکړل ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي ته ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي په حکومت باندې عریضه وکړي زما د خاوند پوښتنه وکړي هر چې زه خاوند راضي وایي دلته موضوع زما ده چې زما برخه زما د ماشومانو برخه زما کور خو سرګنۍ مې قبض کړي ما ته نه ورکوي ما یې د کور نه شړلې زه باید زما خو زما حق دی زما شرعي حق زما د اولادونو حق زه سره د درې ماشومان چیرته لاړم.
مننه دې بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهي چې په پوخا کې خزی هغه خزی چې له تاوتریخوالي سره مخ وي څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه هم دا وپوښتم. دې اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی له دې نه وپوښتم چې اغلی صافۍ د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دی هغه دودیزې هغه که ټولنیزې هغه که کورنۍ داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایط کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري دا هم یعنی یو ویلې زه دې ته فرهنګ ویلې نشم زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی چې باید ښځه دوه مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ دې په دې یو کالو څو میاشتې کې چې دا نوي واکداران راغلي دي د دې تاوتریخوالی اثر ډیر وګمحال پات کیږي. دا یو کال زمیش کیږي چې هغه واقعي حقوق د خزي هغه انساني حقوق د خزي بالکل تي نه خصه شي دي. تاسو ګورئ د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی. کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی. ورسره یعنی ټول محرومیتونه چې هغه ورسره مخته د ټول تاوتریخوالی دی. ترڅنګ داسې مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایی محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هیواد کې چې محکمه وجود لري لازم نشته چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلودو باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده همغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
اغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعیده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغه سې چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ورکوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلاړ شي، د یو چا په لور باندې به میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ورواده کړي بیا نو داسې هغه سړی او هغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چې بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پې کوي، ظلم به پې کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي، میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه ترې نه کېږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب و کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه په بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي، ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زور چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه کې راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وسیږي. دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لرې پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، چې اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاد چې ظلم او ظلم خود بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نه دی راغلی چې د وخت چې څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو چا باندې کوي په یوازې کې باید خور یا لورې په غېږ ته ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې نه دی راغلی. دوی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دوی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دوی نه پوهېږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چی د پارت پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر شي دی په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاس او پنځه لاس او اته و نه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بعد تر تزده کی فقط دوری ورکی او نوری خوشگی چرسه کی اغی دی یا خپل دی گوانین یا خبر آوری و ایجده اسلام ویلی دی یا دکم بیسواد ملان آوری چی در اقام خزا باید بلکل دی کور او نوزی خزا بلکل باید اجازه نلری. دا کارونه دیش در طول دی سواد نشتون نکیگی او دی فقر ام خپل دی باعث کیگی چی مثلا لوران پر واردسن بند واده شي یا مثلا پیسو په مقابل کې خرڅه کې ولوم دار یا څو شي پیسو په مقابل کې خرڅي کې مقابل سره چې هغه ته پیسې ورپی هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا خسته او د ازمال لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي و اوس بیرته په دغه شرایطو چې شته چې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی که په مقابل کې حکومتي چارو ته تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درس زر ونیول شي کنه د دې اثرات په کلونو کلونو د ښځو په ژوند نه باندې پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې وسنۍ وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به موږ غږیږو چې پوخا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر اورګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو، خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوه؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق هم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا مونږ راځول ته په بیسوادی کې کچیر یو انجونی چې خصوصا انجونی په کول خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حد پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوري، خپل د حق او حقوق او د هر څه خبر وي، آگاه وي، سبا د خپل په خاون کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هر خبره هر رنګ ظلم ستام چې وکړي هغه کولی شي په ډیر په قناعت بخش خبرو سره هغه ته قناعت ورکوي. کچیر تاسو دا کار وکړي سبا زبز غم په ما تیریږي، او تاسو اخرت به څنګه کی اخر تاسو سبا لاس ته راوړي، آیا دې سره به تاسو خنوم به تر لاسه کی؟ کچیر یو میرمن بے سواد وي او هغه بد ورځ د پلار په کور کې ته چې ورونه وای ته کور نه بیرون موزا او ته حق نه لري کار وکړي، ته حق نه لري چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې خصوصا اجازه نه ورکړي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغه ته په خپل سترګو ورچ مثلا اول کچیر ته نروي او مثلا خزینات هیڅ اجازه نه ست چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چې د سبا اولاد لوی سي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چېرې خدای نه خواسته هغه یو بېسواد مور وي د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغه روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا خو معلومه خبره ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا سر وي ورته وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي. خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په بیسو مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بیسواد خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي. او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې تهداب غوندې ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړیږي. خو زه بیا ډېر موافق نه یم د فقر سره هم، خو د بېسوادي سره ډېر ستونزې
ډېره. مننه.
په افغانستان موږ یوازې نه باید ولایت ته موږ په نظر وګورو، چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 80% مېرمنې دلته سواد لري، موږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلي او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خو څنګه ژوند تیروي او څنګه تاوتریخوالی هغه بېچاري زغمي.
مننه. تاسو د سواد خبره وکړه بي سوادي یا نالوستي او غم دي خزو واقعا چې یو مهم سببونه نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بي سوادي او پزنګړي توګه دي خزو بي سوادي چې خپل حقونه باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سوادي وازي لیک لوس نه وي هغه سره انسان دي ژوند ډیره چارې زده کوي خو مخکې هغه صافي ویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د انجونو محرومول دی ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې په ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې کوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بې سوادي دوام کوي او د سر کېدل شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي هغه نجونې چې سکالي خونځي ته تللې او له خونځي پاتې شوي خای په راتلونکي کې کده خونځي پرانستلم شي دی ونشي کولای چې بیرته له خونځي سره یو ځای شي او کده پروسه دوام وکړي یو لوی نسل دی نالوستو خزو په افغانستان کې افغانستان اغل صافی دی نړۍ یوازینی هواد یادیږي چیرته چې نجونې خونځیو ته لا تګمن دی البته لشپګم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو سره ولرځوي دی خزو په وړاندې تاوتریخوالی په برخه کې
ما خو مو ولې چې تاوتریخوالی کې د لشي چې کورنۍ تاوتریخوالی د تاسو هم خپل ولې چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازم دی چې خپل حکومتونه کار وکړي چې دا شی په هوای ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنی تاوتریخوالی د شاغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي چې دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترین تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوی دي دوه کاله تعلیمي زموږ نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه د متاسفانه موږ ګورو چې زیاتر پاره ټولونو کې چې پښتون میشته دي ډیر محروم شوی دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسو اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یې دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولای د خپل دغه وظیفې ته د ژمن کې چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالی مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې وادو کې چې د افغانستان اته وضع بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې خونځي ته لاړ شي د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هیواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې اما غره هم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپل افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومت په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام کلافیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی وو دا هغه تړون ته د دې ژمنتو په دې یو غوړی
مننه
په دغه سوالات کې چې اټس یعنی اټس لارابل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کوي غلی صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه په کټ غوړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي غو ولایتونو دي خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا بلا اقوام موسیګي وامدارنګ په زینو هغه ولایتونو کې چې خای پختون میشتي ولایتونه نه خونځي د شپږم ټولګینه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورتونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شایي و پختم چې و مقایسه راته وکي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخواله وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیانې وي پکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه وو د خزو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو وس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخواله دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخواله باندې خوغه کیدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دي دغه کورنۍ تاوتریخواله مرسته زیات شوی
دغه مقایسه په
هیڅ
تاسو وایم چې زکوي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې سرنګ چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې هم د منی خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچیر خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق دادي او کچیر حق ورته ورنکړي داسې د سزاګانې دي او دای پروسیجر کول چې د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه او سیاسي تطبیق درلود نه تطبیقیدل او خلق ود نه یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خزه بزی محکمه ته یا عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یره یو دا غو سره خو هم برسره به هم بیا په لرو پراتو ولایتو کې کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي 15% یا 10% خو سربېره پر دې چې خزه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقي هم بیا هم خزه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیان یو چې مستقیم خپل مدعي علیه بیا مدعي به یو قاضي سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل جلسه قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل. لبه ده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګ اکثریت ته ول چیرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو. له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم د استوي چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کو نه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو روشخان ور باندې ول وځه خزه
مننه کوم وخت را پسې را تمام شو. جالب بحث ته دوام ورکول شو. اغلی صافي تاسو د سی پی وای ونی مده حقیقت را یو لنډه مقایسه وکي دی په خاني وخت زکاغه وخت کې مستونزوي ځنی سازمانونه و چې څخل چتنې تمه وکړونه نه کول او د تاب تاریخ والی پیخم بي خو دې کې شک نشته دی چې وس لکه احمد شای چې ویل زیات شوې دي. یو عمومي مقایسه او نتیجه ګیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکاناتو خوځته مثلا د قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خوځه دی راځي کول شي خپل امغه مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غریب فاله کې د لیاخذو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې د هغه کول شو چې تل پناه یې سي قلم ماسونه وسیږي مثلا د اته د زور واکونه هغه تل پناه وړله متاسفانه اوس چې لړ شي اوس اته د خپل د مور کوټه تللی نشي هغه سي او بدبختي د غلي چې د فقر خپل د دې سبب شوی چې خزه اته د بلاري د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دین شجبې د بچانو سره وساتي. دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غوړه راغلی او د خوځو په ژوند کې راغلی اوس هغه د امن خونه نشته مثلا یو خوځو باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی او تاسو د دې غمونو او دې تاریخوال اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بحرانی دی د دې عاقبت کې هغه ماشومان چې د تاریخوال په کورنۍ کې د تاریخوال سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه ډیر
مننه کوو اغلی صافی متاسفانه وخت را پسې را تمام شو کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي هغه میندې چې د تاوتریخوالي سره مخې دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خبرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو مننه ګلالۍ صافی چې د پخوانۍ ولسی جرګې غړې وه او همدارنګه د ښځو د حقونو